ته مشال دې پروانو پرونو کې د خپل قربای سلامومن سلامونه منې وخت د غرمې جواب شوي په دې غړي کې با واوري د پښتون اوج غرونی غورزنګ د غړو نیول کېدل همدغه راز په پېښور کې د وکیلانو احتجاج او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو په وروستۍ نیمایي کې با اونیزا خبرونه هم وی خو تر هر څه مخکې ورزو پر خنداست تا چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سیټ کې د پښتون ژغورن غورزنګ مشران وای د اسلام آباد پولیسي یو شمیر کورام نه احتجاج کون کینی ولې دي په خوست کې مشت وزیرستان کډوال وای تر سوچي حکومت غوښتنې نه وي منلي تر هغه وزیرستان ته نزي او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په خپل کلنۍ وینا کې وویل وخت راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې تیز کړي د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورزنګ وای د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امن مظاهره کوونکو غړي نیولې دي دوی وای پولیسو به لاس قانوني جواز دغه کسان گرفتار کړي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران د خپل یو مرکزی غړي پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د وجل کېدو پر ضد د پاکستان په یو شمیر خارونو کې مظاهره کوي ته دغه غورزنګ ویان فضل خان اډوکیټ ترش په مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو د غورزنګ مظاهره ته د تلونکو خلکو مخه نیولا او دوی گرفتار ول پښتون تحفظ مومنټ غړي وای د بلوچستان پولیسو د فبراير په 2مه په بوري کې د دوی د یو احتجاج پر وخت په ارمان لونی تشدد وک او هغه واجه بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو د فبراير په سلورمه په کوټه کې په خبري غونډه کې د ارمان لونی وجنا غندلی او وی ویل چې د پیښې پلټنی کوي نن د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې په ټولو صوبو کې د کاربندیز اعلان کړی دی د صوبې د وکیلانو اتحادیه وایي دغه کاربندیز د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دی وجل شوی مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان د وجنې خلاف اعلان کړی چې پکې به نن ټولو لویو او وړو عدالتونو ته نه حاضرېږي په پېښور او سوات کې هم د وکیلانو اتحادیو د دغه اعلان ملاتړ کړی او له حکومتې غوښتي چې د ارمان لوڼی په وجنې کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي د خیبر پښتونخوا کونسل مشر سید خان مشال ریډیو ته ویل دغه فیصله تیر ورځ په وغونډه کې وکړه او نن په ټوله صوبه کې د وکیلانو کاربندیز دی
نن په علامتی توګه باندې د ټورو په ټورو صوبه کې د عدالتونو بایکاټ وکړو چې را وکلا صاحبان به عدالتونو ته نه پېښ کیږي او د حکومت نه پرزور مطالبه وکړه چې کم کسان په دې واقعیا کې ملوث دي چاغه دا ماورا قانون قتلونه او دغه کین دغه خلاف ته پوری تور کاروي وکړي کنه کوي نو بیا پښتانه خپل حق غسته شي مخکجار سکی بیا به حکومت ذمہ
بلخوا تیر ورځ د پاکستان او افغانستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو او مشرانو مظاهره کړې دوی د خپل عملګري ارمان لونی وجنه وغندل او د حکومت نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له ادارو یې غوښتنه وکړه چې یاد پیخه وسیری د بلوچستان په ژوب کلاسې په لا پیخور ډیر اسمل خان بنو سواد خوست جلال آباد کابل او لدې سره سره په امریکا کینیډا هالند او سویډن کې هم د ارمان لونی د وجنې خلاف احتجاج او مظاهره شوې دي په خوست کې مش وزیرستاني کډوال وای هغه وخت په پولیسي متستنیږي چې حکومت یې د تلو شرطونه او منیو په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړل شي دی وای په دې اړه یې له پاکستاني او چارواکو سره جرګه کړې خو هغه یې په سمدستي توګه غوښتنې نه دی منلي په خوست کې د وزیرستاني او کډوالو یو مشر ملک حبیب مداخل د خپل غوښتنو په اړه تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل
حالو تا چې موږ سره خپل د کور گاډاوی د کابلل گاډاوی دا در سره پریږدي سوروایوي د کر سوروایوي دا سره پریږدي بولو په دا به صحیح شرط ته ونیوال چې د موږ په وطن باندې به امن امنیت راشي موږ به خپل وطن ته ځي او په ځان مخ کې نشي
بل خو د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغه کډوالو له مشرانو سره خبرې کړې دي او ډیر ژر به د ستنېدو پروسه پیل کړي د 2014 کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته په زرګونو وزیرستانیان د افغانستان خوست تکړه شول چې لا هم د بیرته ستنېدو په انتظار دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لومړي ځل لپاره طالب استاذ او د افغانستان زینو سیاسي مشرانو په مسکو کې د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کړې دي. په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی غونډې ته پر خپل وینا کې په خپلو ډلو غږ وکړ چې سولې د افغانانو په لاس کې ده او باید ټول افغان ولس د سولې د عمل ملاتړ وکړي. په دغه غونډه کې چې د طالبانو د قطر د دفتر استاذو پکې هم ګډون کړي ټاکل شوی چې نن به هم دوام ولري. له دې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په مسکو کې ورته غونډه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا استاذو هم برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیری کموي. نوموړي پرون ناوخته د امریکایي کانګرس غړې غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې وویل چې په منځني ختیځ کې د دوی سرتیری له تیرو 1900 کلونو راهیسې جنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې 2000 امریکایي سرتیرو خپل ژوند بایللی او تر 250,000 زیات ژوبل شوي دي او اوس یې په افغانستان کې د سی جوړجاړي لپاره د خبرو بهیر تیز کړي دي ترڅو د دغه اوګدي او خنړې شخړې ته د پای ټکی کېږي.
ان افغانستان مای اډمنستریشن
په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په ګډون له یو شمیر افغان ډلو سره تعمیري مذاکرات کوي. په دغه مذاکراتو کې له پرمختګ سره سم به موږ د خپل سرتیر حضور کمو او پر ترهګری ضد فعالیت په تمرکز کوو. موږ نه پوهیږو چې جوړجاړي ته برسېږو او کنه، خو په دې پوهیږو چې د دوو لسیزو تر جنگ وروسته وخت را رسیدلی چې لږ تر لږه د سولې لپاره خو هڅه
وکړو.
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې هغه د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په حیث ژمنه کړې وه چې عظیم ملتونه نه ختمیدونکي جګړې پر مخ نه وړي. د روس د دفاع وزیر وایي د ماسکاو د 2021 کال پورې پر مځکه قرار لرونکي د دوه ډوله میزایلي نظام د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دا د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلو له تاریخي تړونه د امریکا د وتلو په وړاندې د روس یو عکس العمل هم ګڼل شوی دی. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بای او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپیا خرڅ کیږي او په 138 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 138 روپیا 50 پیسې او په 138 روپیا. یو یورو په 150 روپیا 10 پیسې او په 150 روپیا 50 پیسې. یو درهم په 80 روپیا 10 پیسې او په 80 روپیا 40 پیسې. یو ریال په 50 روپیا 50 پیسې خرڅ کیږي او په 50 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په یو روپې تیا پیسې او په یو روپې دوه تیا پیسې او په یو پاکستاني روپې 308 ایراني ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستاني روپې 304 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او یوه شو، په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
خبرونه مول مشال لري وردلتا سي زم خبرونه په مشال لري ډاٹ کام هم اوريدي شي. په دې غړي کوي نن د خبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادې د پښتونو ژغورني غورزنګ په ملاتړ په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی. پښتونو ژغورني غورزنګ وایي د دوی یو شمیر غړي نیول شوې دي.
بس خالی دغه کتل که پختون دی او د پختون په فز مومن سره مرسته د پاره سوکا او تیو نو هغه ټول گرفتارول.
او چارواکی او کارپوهان وایي چې په خبر پختونخوا کې شاوخوا 3 میلیون خلک په بیلابیلو نشو اخته دي، خو د دوی درملنې او بیا بحالۍ لپاره اړین مرکزونه نه لري.
اوم مسله دا چې فنډینګ مسله یې عموما موږ اپریشن کېدو لپاره فنډینګ طرف ته ګورو، ډونر طرف ته ګورو.
او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیری کموي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لري سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو سره که تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن د خبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړي. د صوبې د وکیلانو اتحادیه وایي دغه کاربندیز یې د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورني غورزنګ د یو وجل شوی مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان د وژنې خلاف اعلان کړی دی. پړه نور تفصيلات اخلوله پیښور اله خپل خبريال غلام غوس چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوس ستړي مشي او څه معلومات لري؟
جی بالکل اشاره ده مومن صاحب څنګه چې تاسو ویل دا خیبر پختونخوا چې کوم بار کونسل دی یا د وکیلانو چې د بار کونسل په نوم کومه اتحادیه ده هغې د پرون نه دا دغه کړی و اعلان کړی و چې په ټولو چوبچ کې کوم واړه او دوی عدالتونه دي نو په دغه وجنه باندې به چې د کوم د ارمان لوني کومه وجنه وه څو ورځې وړاندې په هغې باندې به دغه ویکار باندې پرون هغې را اعلان کړی و. بالکل په دې باندې نن وکیلان چې کوم دي نو ججان خو راغلي وو چې په پېښور های کورټ کې غوې موجود یم دا وخت خو چې وکیلان کله نازلې دي نو بیا لکه د عدالت هغه هلې ځلي په ټپه ولاړې دي. وکیلانو سره ما خبرې اترې وکړې چې آیا تاسو لکه د پی ټی ایم سره په دې دغه کې ولاړې که څنګه نو هغې دا وایي چې یاره که پی ټی ایم یو کار شو کې خو دغه وجنه چې کوم ده نو دې ته ماورایي عدالت یعنی ایکسټرا جوډیشل یو وکیلینګ دی او په کار ده که په چا باندې څه تورونه نو د وکیلانو دریځ دا دی چې لکه داسې قسمه او وجنه چې کوم دي نو په یو ځای کې نه دي په کار نو په دې وجه هغې دا کار بندیز کړی دی. هغې دا وایي چې که د پی ټی ایم څوک وي او که عام نور څوک دغې وګړي وي داسې ماورایي عدالت وجنه نه ده په کار که په چا باندې څه کیس وي یا څه مقدمه وي یا څه دغه وي نو په کار ده چې هغه دغه ته عدالت ته دغه شي وړاندې شي او په یو قانوني چوکاټ کې دننه داسې مسلې چې کوم دي دغه شي حل کړی شي. نو په دې وجه باندې هغې دا وایي چې یاره هغې دا دغه کوي نن یې کار بندیز کړی دی او دغه اواز د دغه چې کوم ماورایي عدالت دغه دي وجنې دي د هغې د مخې نیولو لپاره هغې دغه اواز پورته کوي او دغه کار بندیز په ټوله شعبه کې اعلان کړی دی.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه غلام بوسو د مشاهدې خبریال تاسو ته معلومات درکول چې نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیې په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی. د صوبې د وکیلانو اتحادیې وایي دغه کاربندیز د بلوچستان په لور لای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو وژل شوي مشر او پروفیسر محمد ابراهیم ارمان د وژنې خلاف اعلان کړی دی. اردوونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امن مظاهره کوونکي غړي نیولې دي. دوی وایي یادو پولیسو بے لڅ قانوني جواز ادا کار کړی دی. د براس حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل یو مخکخ ارما لوړی د وجل کېدو پر ضد د پاکستان تر څنګ د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې احتجاجونه کړي دي. پولیس وایي د نیول شو په اړه معلومات نه لري. په جره نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې ورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو یا د سې شنبې په ورځ په لسګونه غړي پر دین ولیدي چې هغوی د خپل ملګري ارمان لوني پر وژل کېدو احتجاج کوي. د غورځنګ ویاند اډوکیټ فضل خان بیگا مشال رادیو ته وویل چې د اسلام آباد پولیسو د دوی د ملګرو په نیولو سره قانون تر پښو لاندې کړی دی.
زمونږ د پی ټی ایم یو ګلاله اسماعیل عبدالله ننګیالو ادریس مسعود دی هنر کاکړ وحید کاکړ او درجنو نور ملګری گرفتار کړی شو. بس خالی دغه قتل ک پښتون دی او د پښتون تحفظ مومنټ سره مرستې لپاره څوک راوتي وو نو هغه ټول گرفتار ول.
اډوکیټ فضل خان وویل پولیسو چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نیول نو په هغه وخت کې هم هلته تر بندیز لاندې ډلو برملا غونډه روانه کړې وه خو پولیسو ورته هیڅ هم نه ویل. په دې اړه مو د اسلام آباد پولیسو له مرکز سره خبرې وکړې خو هغه وویل چې دوی د نیول شوو کسانو په اړه معلومات نه لري. د اسلام آباد ډي سي حمزه شفقات لومړی د خبرو لپاره نیم ساعت وخت وغوښت خو بیا یې د ټلیفون له پورته کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مرکزي کمیټې غړي ارمان لوني د وژل کېدو پر ضد د احتجاج غږ کړی و. د نموړي په غوښتنه د پاکستان تر څنګ د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو داسې احتجاجي مظاهرې وکړې چې په زرګونه کسانو پکې برخه واخیسته. په کلاسیف الله کې ترسره شوي احتجاج ته د ارمان لوني خور وړانګې لوڼۍ وویل
قاتل معلومول او بیا لا قاتل خپل پور خپل حساب غوښتل دا مو مقصد دی. دا مقصد په مخلو دا ارمان او دا زمانه دا ستاسو د ناس د ټول ولست.
د کراچي احتجاج ته یو ویناوال وویل چې د پاکستان امنیتی ادارې د دې لپاره نه دي چې ولس دی ووجني بلکې د د پوینا د هغوی دنده دا ده چې د ولس ژوند وساتي. په بنو کې د راوتلي پراخ احتجاج یو ویناوال وویل پښتانه د شام، عراق او فلسطین پر حالت جاړي، خو د ده په وینا د خپلو پښتنو پر وژل کېدو یې سترګې پټې کړې دي. د پاکستان د زیاتره لوی شهرونو ترڅنګ د افغانستان په کابل، خوست او جلال آباد کې همداسې د سویډن، هالند او جاپان په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د ارمان لوڼی پر وژنه ویر او احتجاج وسو. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي چې ارمان لوڼی د فروری پر دویمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې پولیسو وواژه، خو د بلوچستان حکومت بیا وایي دوی په دې اړه پلټنی کوي.
مشال رادیو ته غوږیستی دا بوروال کاکړ چې تاسو یې راپور وړاندې کوو. اوریدونکو، همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي د پښتنو ژغورنی غورزنګ د یو مشر محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې پر ضد به غږ راپورته کوي. دوی له حکومت غوښتي چې د ارمان وژونکو ته د سخت سزا ورکړل شي. دوی وایي له ډېر وخت راهیسې په پاکستان کې ماورای عدالت وژنه روانه ده چې له وجې یې د پښتنو ګیلې مخ په زیاتېدو دي. سیاسي ګوندونه زیاتوي باید اوس دا قسم وجنو ته د پای ټکی کې خودل شي. د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره مو خبرې کړي او دا راپور مو برابر کړي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی وجنه په سخت ټکو کې غندلې او وایي د قسم پیښو د مخنیوي لپاره به په پارلمان کې غږ راپورته کوي. د مسلم لیگ نون یو مشر سینیټر پرویز رشید نه هی پرز مشال لیدو ویل
کہ پاکستان میں پشتون جو ہیں ان کی شکایات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
پا پاکستان کے د پختنو گلے سے واقعی گی تر دے مخ کے نقیب اللہ محسود ہوا جل شو، اس ارمان لونے ہوا جل شو. باید حکومت دے لور تپام لرنا وکڑی او د موجودہ حکومت زمواری زکا ہم دیر جوڑے گی چے د دوی د کامیابو پیل ہم لپختنو سی مشوی دے. باید چې په پاکستان کې اوس دا قسمه ماورای عدالت وجنې ودرول شي، ځکه چې لډیر وخت راهیسې دا پیښې روانې دي. زموږ له حکومت دا مطالبه ده چې زموارو کسانو ته دې سزا ورکړل شي.
بل خو د عوامي نېشنل ګوند ویاند زید خان وایي د پښتنو ژغورنی غورځنګ د یو مشر ارمان لوڼی وجنه ریاستي ترهګري ده او دوی یې په سختۍ سره غندنه کوي. نو مولي د نه پرځو مشالې دوته ویل
نو نن په دنیا کې مونږ کشمیریان ورځ لمانځو. نو دا راته وایي چې دا په دنیا کې به د خلک زمونږ د کشمیر په پالیسی باندې مونږ سپورټ کوي او کنه هغه چې غوزان لسټ د شګردي کوي لګیا دي. نو یو سړی محفوظ نه رہے دا ولا مول د پیسې آباد کې دوه ورځې ورکړو هغه او جو په افغانستان کې گزار کړو. دا خو ست د شګردي دا دنیا
ته پکه ماستر وای چې دا هندستان دغه کوي. یادوي چې په تیر د پاکستان ریاست دغه تورنه رد کړي. بل خو د پېښور پولیس افسر اس پی طاهر داول چې پروس کال وجل شوی وو د نوموړي د وجنې ذمهوري طالبانو منلې وه. زید خان وایي که عدالت تا تر وړاندې کېدو مخکې وجنې بندې نه شوې نو پاکستان به له غټ تاوان سره مخ شي. همداراز د پاکستان جمهور اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي پښتون ژغورنې غورځنګ په سوله ییزه توګه خپلې مطالبې راپورته کړي او د دوی ماورای عدالت وجنه سخت د غندنې وړ ده.
منګ غندنه کوو پاکستان کې د واقعیت ډېر د غندنې وړ هم دي او تشویش هم دی. منګ ته په دې باندې دا اظهار آزادي موقع هر چا ته پکار ده. یعنی پښتون غورځنګ موقف سره اتفاق او اختلاف ځان له یوه خبره ده. واهی تر اوسه پورې قانون په خپل لاس کې نه دی اغوستی او قانون په حدودو کې دننه خپل دغه کوي پروګرامونه کوي. نو د دې هغوی ته آئین او قانون د دې اجازت ورکوي او دا کارروایانې چې هر څوک کوي آواز اوچتول پکار دي د دې خلاف.
د بوري یا لورلای سره تعلق لرونکي شپږ دش کلن ارمان لوڼی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر غړی وو. د هغه د ملګرو تر مخه نوموړی د بلوچستان پولیسو د فروری په دوهمه په وهلو ډبولو هغه مهال وواژه چې د پښتنو حقونو لپاره یې پرلت پای ته رسولی وو. بل خو د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر ضیا الله لنګو د فروری پر څلورمه په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ارمان لوڼی د وجنې غندنه وکړه او وی ویل چې د دې پیښې پلټنې کوي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لري ته پاکستان اوردونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیری کموي. نوموړي پرون امریکایي کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي اوږدې جګړې پر مخ یوسي. نوموړي په خپله وینا کې داعش ته پر ماتې سربېره له شمالي کوریا سره د اړیکو رغولو ذکر اهم وکړ. په دې اړه نور حال د مشال ډیو خبریال احمد شاه زمیره کوي.
ډونلډ ټرمپ په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان او عراق کې 2000 امریکایي سرتیر خپل ژوند بایللی او تر 2500 زیات ژوبل شوی دی. خو نوموړي وویل چې اوس په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو اترو بهیر ګړندی کړی دی تر څو دغه اوږدې او خونړې شخړې ته د پای ټکی کېږدي. په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په ګډون له یو شمېر افغان ډلو سره تعمیري مذاکرات کوي. په دغو مذاکراتو کې له پرمختګ سره سم به موږ د خپلو سرتیرو حضور کمو او پر ترهګرۍ ضد فعالیت به تمرکز کوو. موږ نه پوهیږو چې جوړجاړي ته به رسیږو او که نه، خو په دې پوهیږو چې د دوو لسیزو تر جنګ وروسته وخت رارسېدلی چې لږ تر لږه د سولې لپاره خو هڅه وکړو. ټرمپ زیاته کړه چې هغه د ولسمشري لپاره د کاندید په حیث ژمنه کړې وه چې عظیم ملتونه نه ختمیدونکې جګړې پر مخ نه وړي. نوموړي زیاته کړه په منځني ختیځ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړې ده.
When I took office, ISIS controlled more than 20,000 square miles.
کله چې زه ولسمشر شوم نو داعش په عراق او شام کې تر 40,000 مربع میل زیاته ساحه تر خپل واک لاندې راوستلې. نن موږ په حقیقت کې هغه ټوله ساحه د وینو تجو دغو قاتلانو څخه آزاد کړې ده. په داسې حال کې چې موږ اوس د داعش د پاتیشونو د ورانولو لپاره له خپلو ائتلافیانو سره کار کوو، وخت رارسېدلی چې په شام کې ماموریت ترسره کوونکو خپلو سرتیرو ته خپل کور امریکا ته پر سنېدو ښه راغلاست ووایو. ډونلډ ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې د بریاو یادولو پر مهال له شمالي کوریا سره اوسنۍ اړیکې خپله تاریخي سفارتي بریا وبلل او زیاته یې کړه له شمالي کوریا د دوی بندیان خپلو کورونو ته رارسېدلي او دغه هیواد له تیرو 15 میاشتو راهیسې اټومي ازموینه نه ده کړې. که زه چیرې د امریکا ولسمشر نه وای منتخب شوی نو زما په فکر موږ به اوس له شمالي کوریا سره په جنګ اخته وای او په میلیونونو کسان به وژل شوي وای. په دې برخه کې نور کار کولو ته هم اړتیا ده. خو له کیم جونګ ان سره زما اړیکې ښې دي. زه او کیم به د فبروري پر 8مه او 28مه په ویتنام کې بیا لیده کاته کوو. ټرمپ خپل وینا کې د وینزویلا یادونه هم وکړه او سنۍ واکمن نیکولس مادورو یې د یو ظالم واکمن په حیثیت کړ او د هغه د کړنو غندنه وکړه.
دا مشه زمیږ داسې راپور وړاندې کوو. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکایي کانګرس ته د خپلې کلنۍ وینا په اړه دغه راپور تاسو ته وړاندې کوو. مشه زمي له مشه لډي سره اوسې.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
مشال اډیو ته وګستې اوریدونکو چارواکي او کارپوهان وایي چې په خبر پختونخوا کې شاوخوا 3 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو وخت دي، خو د دوی د درملنې او بیا بهالې لپاره اړین مرکزونه نشته. ډاکټران وایي چې په نشو د روغ د خلکو درملنه یو اوږد عمل دی او د بیا بهالې د مرکزونو د نشټوال یو مالی پنګو د کمی له کبله خوښه 15% خلک له درملنې وروسته بیا په نشو وخت کېږي. نور تفصیل د شاهین بنوري په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د دوست فاونډیشن په نوم په نشه د روغ د کسانو د درملنې او بیا بهالې د مرکز چارواکي وایي چې په صوبه کې د روایتي نشو سره سره اوس د آیس، کوکین او اکسټسي پیلز په نوم نشې په خورېدو دي او د یوې اندازې تر مخه په صوبه کې سخواوشا 3 میلیونه خلک په بیلابیلو نشو اخته دي. د ادارې یو مشر چارواکي اعزاز الدین په دغه اړه وایي
خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق 30 لاکھ نه زیات خلک نشي په عبدت کې مبتلا دي. دا یو اندازه تن له دې نه زیات هم کېږي چې خواشان کېږي او د هغې علاج لپاره که تاسو ګورمنټ سیکټر وګورئ، هیلت ډپارټمنټ وګورئ، سوشل ویلفیر وګورئ یا زموږ وګورئ، دا که ټول هم راغونډ کوي نو زیات نه زیات 700-800 ته خبره رسي. دا بیډز او کیپیسټي ته رسي. آپریشنل خود دي نه، لکه دوست ویلفیر فاونډیشن تقریبا 600 بیډونو هسپتال دی، خو نن سبا صرف په 70-80 مریضانو باندې کار کوي لګیا دي. او زموږ مسله دا ده چې زموږ فنډنګ مسله یې عموماً موږ آپریشنل کېدو لپاره فنډنګ طرف ته ګورو، ډونر طرف ته ګورو.
د پېښور د عبادت روغتون مشر او د روحي رنځونو متخصص ډاکټر خالد مفتي وایي چې په نشو د روغ د خلکو درملنه یو اوږد او ستړی کوونکی عمل دی او د کامیابۍ لپاره یې باید حکومت، ډاکټران او د ټولنې استازي په شریکه کار وکړي. نوموړې زیاتوي
ریابلیټیشن مخکې نه پروسیس د ډیټاکسیفیکیشن هغه تقریبا ډیسټریکټ هاسپټلز کې موجود دي، پشاور کې دری هاسپټلز کې موجود دي سرکاري طور باندې، لیکن ریهاب چې چلوي هغه اوس ما ورزري چې ګورنمنت نه یو سنټر جوړي، ان جی او سره ملاوي چې نو هغه 150 بیډ جوړي. اولریډي پرایویټ سیکټر کې خلک کار کوي.
چارواکي وایي چې د نشو د مخنیوي لپاره په دغه کاروبار کې د ککړو خلکو پر ضد هلې ځلې توندې کړې دي او د آیس د غیر قانوني ګرځولو لپاره د قانون سازي په ګډون په ځوان کول کې د بیدارۍ لپاره په یو کمپاین کار کوي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګې یو چارواکي خالد خان وایي
چې د خلک څومره ایجوکیشنو دوره ول ډیماند په معاشره کې کم شي، نو دغه څنګه ډرګ ډیماند ریډکشن وایي دا یو اکټیویټي چې لکه ریهابلیټیشن هم آی کې شامل دی. پای کې موږ دا ترغیب ورکو چې خاص کر پیرنټس چې هغه پازیټیو اکټیویټیز کې خپل ماشومان انوالو کړي، نو خپل موږ سپلای ریډکشن کوو. سپلای ریډکشن موږ هغه ټریډیشنل طریقه دا موبایل سکواډ دا روډ چیکینګ کوو یا ریډونو کوو. پای کې موږ دا سیز درکو چونکی یو سپریم کورټ او های کورټ دواړو دا کیسونه راکړي دي. ناری وی چتا سو پر ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن مانی زیاد کارو کی چھ لگا میکسیمم خلق اویئر سی
پ نشا د روغ د خلکو پ درملن کی یوستن زدا دا چ ډیر خلق سمو د ورستو بیا پ نشو اختشی پ دغه اړه د دوست فاونډیشن اعزاز الدین وای چ د یو پیچل عمل دی او د رنزورانو د بیا بحاله شرا ډیر خنه دا
مون ټیکنیکل خلق دی ریکوری ته وی چ ریکوری د علاج صدا او باس ټیم ایکسپرټس دا وی چې د پینګم علاج نه پس یو سړی چې کوم دی د ټیپ کېدو امکانات زیات شي. ته پورا دنیا ماډل کې چې کوم بهترین ماډل دی ویسټ کې دی امریکا کې دی کې وی چې 15-20% ریکوري ریټ دی. زمونږ باز دا سی سروې دا سی شوی دی باس ته مونږ کې کوم ګورنمنت سېکټر کې دی کوم انډیپندنت دی خو زمونږ سره چرته 32% نه 35% دا پورې را روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت هڅه کوي چې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالې لپاره د غیر سرکاري ادارو په مرسته یو مرکز پرانیزي، خو د عبادت روغتون مشر ډاکټر خالد مفتي وایي چې باید د دغه کار لپاره حکومت مناسب پنګ هم بیل کړي.
ټول پاکستان کې هیلث بجټ چې هغه ډیر کم دی، اوس موجوده ګورنمنت کې تقریبا 4-5% دی. مینټل هیلث بجټ چې دی هغه لیس دین 1% دی. نو هغه لیس دین 1% کې کوئی څه شي کې دی. البته یو خبر دی چې سائیکیاٹرسٹ پوسټ اوس هر یو ڈسٹرکٹ اسپتال کې موجود دی، لیکن پرائمری ہیلتھ کیئر چې دی کنه چې هلته ڈاکٹران چې دی دا ویسٹرن ماڈل دی هغه لا ٹرین وکړي، نو هغه کې ٹریننگ ډیر کم دی مینٹل ہیلتھ اور سائیکیاٹری بارے کې. دوی وجہ دا ده چې سائیکیاٹری چې دی انڈر گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کې ایگزامینیشن سبجیکٹ نشتا.
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د ادارې د نشئی موادو د مخنیوي چارواکي وای چې په کال 2013 کې په خیبر پختونخوا کې 1900 کیلوګرام چرس، 15 کیلوګرام آیس، 1 کیلوګرام هیروین او 15 سلويخ کیلوګرام اپیم نیولې دي.
بشار لړیو ته وګستې تاسو ته شین منیری راپور وړاندې کوو. وخت شوه د یونیو بجا نور از چې له فرخنده صد خبرونه لندې سورو.
پختون ژغورنې غورځنګ وایي د اسلام آباد پولیسو د دوی پر امنه مظاهره کوونکي غړي نیولي دي. دوی وایي پولیسو بې له قانوني جواز دغه کسان گرفتار کړي دي. د پختون ژغورنې غورځنګ مشران د خپل یو مرکزي غړي پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې مظاهره کوي. نن د خیبر پختونخوا د وکیلانو اتحادیې په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی. د صوبې د وکیلانو اتحادیه وایي دغه کار بندیز د بلوچستان په لور لایي کې د پختون ژغورنې غورځنګ د یو وژل شوي مشر پروفیسر محمد ابراهیم ارمان د وژنې خلاف اعلان کړی چې پکې به نن ټولو لویو او وړو عدالتونو ته نه حاضریږي. په خوست کې میش وزیرستانی کډوال وایي هغه وخت په خلوصي متستنیږي چې حکومت یې د تلو شرطونه ومني او په وزیرستان کې ورته د امنیت باور ورکړل شي. دوی وایي په دې اړه له پاکستاني او چارواکو سره جرګه کړي خو هغوی په سمدستي توګه غوښتنې نه دي منلي. د لومړي ځل لپاره طالب استاذ او د افغانستان ځینو سیاسي مشرانو په مسکو کې د افغانستان د سولې پر عمل خبرې کړې دي. په خواني افغان ولسمشر حامد کرزي غونډې ته په خپل وینا کې په خپلو ډلو غږ وکړ چې سوله د افغانانو په لاس کې ده او باید ټول افغان ولس د سولې د عمل ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې به په افغانستان کې خپل سرتیري کموي. نوموړي پرون ناوخته د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته په خپله کلنۍ وینا کې زیاته کړه چې نه غواړي د اوږدې مودې جګړې پر مخ یوسي. او د روس دفاع وزیر وایي د ماسکو د 2021 کال پورې په مځکه کلار لرونکي د دوه ډوله میزایلي نظام د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. دا د منځني واټن نشتون کو اټمي وسلو له تاریخي تړون نه د امریکا د وتلو په وړاندې د روس یو عکس العمل ګڼل شوی دی.
دا برخنداسه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو مشال رادیوي مجلې د خبرېدو وخت دی. دا اونۍ د لیکوال او شاعر شفیق خپلواک سره د زړه خواله کوو. د خبرونه قربان نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مجلې دوستانو په خیرونه نجیب امیریم پیرزوانه می قبول کړي. د پښتو یو لرغونی ټپه دا وي ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشتا مخ په لمر ولاړې دینه. پیر محمد کاروان هم وای ستا سترګې شاګردانې لتمبلونه تمبلې لوستې نشي د سولو زړونو کتابونه او غزلې د ظلمو به څنګه وکړي غزونه کاروانه چې خپاره نشي د نجونو کتابونه. نو لدی تمهید به پوه شوی استه چې په پروګرام کې د تسلرو بالکل همدا سیدا دیوی با استعداد پښتني شفیقی خپلواک ل ژوند او کار مو خبرو. که د شفیقی خپلواک په پیژندلو کې مو ذهن فورا در سره یاري نه وکړي نو زه به درته اسانه کړم، بلکې یو شعر به د همغه په غږ کې دروورم. دا شعر څو کاله وړاندې په ارګ کې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي په مخ کې ویلو او ډیر زیات مشهور شوی. په دې شعر کې اغلی شفیقه د وطن د جنډې سره خبرې کوي.
زما بیرغ خول رنگونو جوړ دی، ای ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بولی، ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بولی، خو ما ته سکون د تور شپې را کوي. هغه هغه تیارو ته ورته دی چې زما ټی وی سترګې پکې بلې او زړه مې پکې ساخ دی، هر رګ پکې پناه اخلي. هغه تور رنگ د هغه ماخام رنگ ته ورته دی چې زما د خپل مین لارې پکې څارم.
واه 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 واه
لهغه تیارو جوړ دی په هغه تیارو کې چې زاو جانان مینا کو او همیشه خبره سپینا کو. واه
واه واه واه واه واه واه
مننه. اخ دغه الوان رنگ دغه الوان رنگ چې ته یې جنگ بولی او سره خونکاری وینې ښکاری خو نه 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 داسې نه ده خو نه نه داسې نه ده هغه زما د سرکو شونډو جوړ دی هغه زما د ګلاب سړه رنگ لري هغه زما له سرکو شونډو جوړ دی هغه زما د ګلاب زړه رنگ لري هغه د هغې مینې رنگ دی چې بیګا مې راته مور راکړه او د زیارت هانه څاګره جنډه. مننه. دغه زرغون رنگ دغه زرغون رنگ لکه زما پیغلتوب لکه زما په سره لنۍ سترګې لکه زما د مین شنه او ترینه غېږه لکه په شنو پاڼو کې د باران څو څاڅکي لکه د خدای زړه سوی لکه د خدای زړه سوی لکه لطیف حسن زما بیرغ زما پلو کې راشین زما بیرغ زما پلو کې راشین. مننه.
اوس خو به مو دغه ویاړلې شاعره پیژندلې وي. که نوره پیژنګلوي هم غواړئ نو په مجله کې راسره پاتې شئ. وروسته له هغې سره د مشال مجلې لپاره ځانګړې مرکه هم درته لرو او شعرونه به هم واورئ. شفیقه خپلواک په 1996 کال کې د افغانستان پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ په یو کلی کې زیږیدلې ده. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی کې کړې دي. 12 کلنه وه چې کورنۍ یې کابل ته کډه شوه. اوس هلته په پوهنتون کې د سیاسي علومو په زده کړو بوخته ده. د نوموړي دوه شعري ټولګې چاپ شوي او نومونه یې چې لاس ته نه راکو او باډیوي ساره مه نومېږي. د هغې د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی او چترۍ نومېږي. د ایوانیکا ټرمپ د کتاب ژباړه یې د هغه ښځې چې کار کوي په نامه چاپ کړې ده. مین توری په نامه شعري ټولګه یې په دې شپو کې د لوستونکو لاسونو ته رسیږي. شفیقه د پښتو تر څنګ د نورو ژبو د کتابونو ژوره مطالعه هم لري. په پښتو ادب کې د خوشحال خټک، کاظم خان شیدا، اشرف مفتون او د محمد صدیق پسرلي مینهواله ده. لږ لږ فلمونه کتل او موسیقي اوریدل خوښوي خو د ناولونو په لوستو ورکه مینه ده. شفیقه خپلواک اراده لري چې لوړې زده کړې وکړي او په دې توګه له اکاډمیک چاپیرچل هم ونه وځي. د پوهنتون استاذه شي او د پښتو ادبیاتو ترڅنګ په نورو ژبو هم لیکل وکړي. شفیقه پر ټولنیزو رسنیو کې هم فعاله ده او په فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام په سیاسي، ادبي او د ښځو په ستونزو لیکنې کوي. هغه ګڼ شمېر فالوورز یا مینوال هم لري. د شفیقی خپلواک د ژوند او کار په اړه مو معلومات واوریدل. دا چې دا غي د ژوند او کار سره لانو راشنا شو، هغه مرکې ته به غوښ شو چې زمونږ همکار ظفر خان ور سره کړی ده او په سر کې پختلې چې په نوې کتاب کې مینوال د ست مالر لشي. هغه وای
نه ممکنه ده د سیو نظم مالیکلې چې هغه کې ماته جګړې یادونه نه کړي. محرومیت پکې محسوس دی. خزي چې لښته نه خالو نه تیریږي دغه سه محلاتونه پکې محسوس دي. څو شعرونه ما ته مشخص کړی دي چې ما د ښځو یو مشخص سنز ته لیکلي دي. یعنی دغه شعرونه که څه هم از ما فردي احساسات دي، هغه څه دي چې ما شخصا احساس کړی دي، لیکن په مجموع کې د ټولنې شته دردونه او ناخوالې او دغه کړاوونه پکې راټول شوي دي.
صحیح. تاسو موویل چې تاسو په خپل شاعرۍ کې کوم چې په دې کتاب کې د پاغه کې تاسو د جنگ او د مینې خبرې کړې دي. ته د جنگ په خار کې کابل نوم چې واوري اکثر خلک په ذهن کې د جنگ یو سفر ازي و یو صحنه راشي د جنگ پکې. ته د جنگ په خار کې شاعري کې او به ته دا موویل چې ته د مینې او جانان خبرې هم کې، نو ستا په فکر باندې مینا یعنی څه، جانان یعنی څه، او بل ته څومره مطمئنه چې ستا لستون کې ستا په خبره باندې پوهیږي؟ ته چې کوم پیغام هغوی ته ورکول غواړي په هغوی پوهیږي؟
مینا
مګه عموما د کنن چې د مینې خبرې کیږي موږ ټولنه کې موږ ټول شرمېږو یعنی په مینه شرمېږو خو کله د کرکې خبرې کیږي ټول پې ویاړو مثلا زه ښایي دا ډېر عادي ووایم او ډېر په ویاړې ووایم چې زما پلانکۍ یا دغه پلانکۍ بده ایسېږي کرکه ورنه لرم لیکن کله زه وایم چې دغه پلانکۍ یا دا پلانکۍ پر ما ګرانه ده پر ما ګرانه ده زه په دې مسلې شرمېږم خو که دغه د ښو او بدو تلې ته یې واچوې کومه یو ښه کار دی دا چې ته یو څوک یې یو څوک ګرانه کې که نه چې بد ترې یوسې او کرکه خپره کې طبعا مینې یوه داسې عاطفه ده یو داسې احساس ده چې انسان چې پیدا کېږي لومړنی شی چې حس کوي مینه ده مور ته ته مینه درکړي چې کله ته پیدا کېږي هغه درنه کرکه نه کوي هغه دې ایسته نه اچوي که ته ښکلی یې که ته بدرنګ یې که ته ژاړې که ته ښې که ته بد یې هغه د زړه پورې نیسي دا نو چې اوس دغې ته ځینې خلک بل ډول رنګ ورکوي او د شرم او بد اخلاقۍ نومونه ورکوي دغه نو هغه د ټولنې په کلتور او هغه پورې ده لیکن مینه په ذات کې هېڅکله بده نه ده هېڅکله بده نه ده او یو څوک چې مینه کوي باید په دې خبره باندې وویاړي هغه مولانا رومي مولانا جلال الدین ده یو خبره کړې وه خدای ته د ورتګ ډېرې لارې شته لیکن ما مینه وټاکله
صحیح
که تاته یو ګل خوند درکړي نو ته مینه کوې که تا باندې د کافي بوی ښه لګېږي نو ته مینه کوې که ته د یو ماشوم مسکا ته هوسېږي خوشحالېږي نو ته مینه کوې او دغه ټوله مینه ده چې موږ یې ویشو موږ یې باید ویشو په خصوص په داسې یو ټولنه کې چې زه اوسېږم داسې یو ټولنه چې هلته جګړه ده نو طبعا دغسې یوه ټولنه کې مینه داسې ده لکه رنځور ته چې ته دوا ورکوې
په داسې ټولنه کې ستاسو مطلب دا دی چې په داسې ټولنه کې مینه سوله ده او جنگ کرکه ده
بالکل
صحیح
بالکل بالکل او پاتې شو د جانان کلمه شخصا زما یې دا کلمې سره دومره نه ده جوړه لیکن هر هغه څه چې زما خوښ دي هغه ماته د یو یو ښه دوست تاسې پوهېږئ زه یو تجربه مې درته وایم ښه دا ډېره معموله ده د یو سټیریوټایپ څه وایي د شاعرۍ پیسې کې چې باید یو څوک مین واوسېږي که نه یا مینه واوسېږي چې شعر ولیکي لیکن ما ځینې شعرونه لیکلي چې هغه ما د یو کتاب کرکټر څه لیکلي دي ما یو ناول لوستی دی هغه کرکټر ما باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی ما هغه کرکټر ته دا شعر لیکلی اوس ما د شعرونه چې ما بېرته کتاب ریویو کاوه یو چیز دی چې زما پام شو د شعرونه ما داسې یو حالت کې لیکلي دي چې ډېر داسې یو وضعیت ده چې راتلونکي کې به پېښ شي زه ور داسې کوم څه نه تېرېږم یعنې راتلونکي کې به پېښ شي یعنې لازمه نه ده چې ته د کوم اړیکه ولرې حتما او بیا د دغه نه وروسته هغې اړیکې ته شاعري وکړي شاعر یا شاعره باید څو سترګې ولري هغه باید وکولی شي چې هرې ذرې نه یو شعر جوړ کړي هغه باید هغې ته باید د لمر وړانګې هم شاعرانه واوسي د مین غوندې مخاطبه کړي هغې ته باید د کتاب د ناول یو کرکټر هم همداسې اوسېږي هغې ته باید یو ښکلی انځور هم همداسې اوسېږي یوه نقاشي په شعر راځي یو کړکۍ په شعر راځي او هر څه او بله پوښتنه مو څه شی وه
چې هغه دا و چې دا ته چې څه لیکې ته په دې باندې مطمئن یې چې ستا کوم لوستونکي چې دي هغه په دې ستا په خبره باندې پوهېږي ستا په پیغام باندې چې تا هغې ته څه ویل غواړي
یو وخت یو جالبه خاطره مې دا ده چې ما یو وخت یو شعر لیکلی و چې د دوو مینو ترمنځ په دغه د عمر په توپیر مې لیکلی و که نه چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د عمر توپیر دی یعنې هغه نارینه یو څه مشر دی ځینو راته لیکلي وو چې ګونې دا ما پلار ته لیکلی دی زه بېخي شاک شوم یعنی دا هغه څه دي چې زه سوشل میډیا کې ورسره په فیسبوک کې دغه خبره ماته شوې وه زه نه پوهېږم چې دوی واقعا هغه څه چې زه وایم درکوي که نه درکوي هغې موخې ته رسېږي که نه رسېږي ښه ادرس په هغوی وي چې پوښتنه ځینې وشي لیکن هر یقل دغه یوه جالبه تجربه وه ماته چې ما یو چی لیکلي وو هغه ماته بېخي برعکس د دې یو خبره کړې وه
صحیح بل شاعران اکثر حساس وي او بیت په خپل د خزینه ټول انسانان برابر دي خو ته د خزو یو استاد شاعري د افغانستان غوندې هیواد کې خزي د ستونزو سره مخ دي بیلابیل رپورټونو مرزي مختلف قسم ستونزې دي د خزو سره ډېرې زیاتې په خپل شاعري کې د څومره ځای ورکړی دی د خزو ستونزو ته
زه یو عادت لرم په شعر کې هغه دا دی چې زه باید
یو موضوع یو ستونزې و خبره لمړی حس کوم، لازم نه ده زه تجربه کوم، لیکن زه باید احساس کوم، زه باید هغه احساس را خپل کوم، بیا کولی سم زیغه تشیر ولیکم. یو وخت 2014 کال کې په دنګرهار کوټ ولسوالۍ کې داش یو برید وکړ، کله یې وسوځاوه. ما په شپه ټوله شپه یوازې یعنی خبرونه داسې و چې کله یې وسوځېده، هلته د کوم چا مشخص کس په اړه نه غږېدل چې دغه کلي کې څوک وسوځېدل که نه، یعنې پلانکی او پلانکی نه وو. لیکن زما ذهن کې هسې یوه ښځه راتلله چې یوه ښځه به هلته وه، یوه مور به وه، یو اولاد به یې ورسره و، زوی به یې و، لور به یې و، هر څوک چې وه د هغې باندې به څه تېر شوي. دغه دغه زما ذهن کې ګرځېده او په سبا باندې ما دې ته یو شعر ولیکلو. یا عینن یو بله پیښه په ننګرهار کې شوې وه چې یو نجلۍ واده شوې وه او بېرته یې بیا پلارګنۍ ته رالېږلې وه چې کوم د پېغله نه ده، په دغې په مقابل کې بله خور غوښتې وه. دغې مسلې په ما دومره تاثیر وکړ چې دغې مسلې ته ما شعر ولیکې. ځینې داسې مسایل پېښېږي چې هغه ډېر ژور تاثیر ولري، او ښایي دومره ځینو ته ښایي دا خبره بېخي عادي، لیکن ما ته نه، زه دا خبره احساسوم. او بله داسې ده چې زه له دغو ستونزو مبرا نه یم. زه سمه ده چې نسبتا به اقتصادي لحاظ باندې ښه یم، زه زده کړې کوم، زما کورنۍ ښه ده، لیکن خبره د دې نه ده چې ځینې ستونزې ته په یو فرد سره ولرې، په شخصي توګه ولرې. ځینې ستونزې ټولنیزې دي، نو ته به نه چې ټولنیزې شو، خو زه هم د ټولنې یو وګړی یم او زه خپل ورسره مخ کېږم. هغه زما مشکل دی، ځکه زه په شي کې په خپل مشکل ونه غږېږم، په خپله ستونزه ونه غږېږم، په خپل ځان ونه غږېږم. نه پوهېږم چې شعر به مې ارزښت ولري که نه. طبعا دا زما لپاره لومړیتوب دی، او بخصوص چې ښځې چې غږ یې دپ دی، یعنې دومره نه انځور کېږي. دا زما لپاره لومړیتوب دی چې زه د هغه چا خبرې وکړم چې نور څوک یې نه کوي، خو په دې بڼه یې وکړم چې زه یې خپله هم احساس کړم.
او په دې برخه کې چې تکله د خزو پستونزو باندې خبرې کې څومره ځان آزاد غني چې ته هغه څه چې ستا په زړه کې دي تاغه ته د الفاظو د تورو جامې چې دی هغه ورته بالکل په آزاد توګه باندې هغه ته ورغستې شي، کنه بیا هم څه کورنی یا ټولنیز بندیزونه وي، یا لکه ټبوس چې ورته وي هغه در باندې وي، کنه ته بالکل خپل خبره چې څنګه غواړې هغه سي کولای شي.
نه ممکنه ده چې زه که ډول غواړم خپله خبره هغه ډول وکړم.
کوم بندیزونه، کوم قسم بندیزونه؟
ځینې شعرونه ما لیکلي دي چې ما نه دي خپره کړي، او هغه ډول شعرونه دي ښایي خپره یې نه کړم، او هغه ډول شعرونه دي چې ما پکې خپله خبره ډېره آزاده کړې. ځینې ما لیکلي دي چې خبرې مې ډېرې آزادې پکې کړې دي، لیکن وروسته چې کله ما خپرول ما ځینې خبرې پکې سانسور کړې دي. او دغه ما په دوو دلیلو کړې دي. یو په دې دلیل کړی دی چې ما غوښتل زه په هغه ستونزه وغږېږم، هغه غږ، هغه خبره راپورته شي، نو د دې لپاره چې زه هم ځان وساتلی شم او هم هغه موضوع مطرح کړم اړوم چې داسې یو کار وکړم. او دوهم دا و چې ما نه غوښتل د دې لپاره چې خلک بې ځایه حساسیت وپاروم او بې ځایه او موضوع بل لور ته لاړه سي، وخته په موضوع تمرکز وکړم. نو ځکه ما ځینې کلمې پکې اړولې راړولې دي. او بل هغه کله چې ما شعر ولوستو د بیرغ نظم، هغه یو ډول ښه تصویر زما وړاندې کوي که نه، نو عامو خلک ما سره دومره مشکل نه لري. زه عامو خلکو نه یم ځورولې، عامو خلکو یا پبلک چې دي هغوی سره ما هېڅکله داسې احساس نه دی کله چې زه د هغوی نه وډاره شم. یوی تل مینه را کړی، یوی تل هڅولی یم، یوی تل مهربانه وو. لیکن هغه نږدې کسان چې خپله کتابونه لیکي، خپله د قلم څښتنان دي، ځینې دا ډول برخوردونه وکړل چې حتی زه یو وخت دې پایلې ته ورسېدم چې زه نور لیکل نه کوم او زه پرېږدم. لیکن په دې حال چې ما د خپل پلار ډېر قوي ملاتړ درلود او لای هم لرم، لیکن هغوی بیا هم ځینې عکس العملونه ښیي، بخصوص کله چې تا په خدای مکړه اخلاقي لحاظ نقدوي، دا هغه څه دي چې ته ډېر بحث نه شي پکې کولی، دا هغه څه دي چې ډېر نه شي سپړلی، که نه هغه له ښو ګوتې دي نه شي ایموشنلي بلکمیلینګ پکې. نو دغه کړۍ ضرورت کې وه
نو دا ستاسو کم نظم خبرم تا وکړه دا کم نظم دی چې راغلی او په سوشل میډیا باندې په ویډیو بڼه باندې راغلی او ډیرو زیاتو خلکو هغه خوښ کړی مو خلک به نورم دې ته لیوال وي چې ستاسو دغه سي نور نظمونه راشي خو تاسو بل دې کم نظم را نغله په ویډیو بڼه باندې کم نظم یا غزل دې دا سي را نغله وږي څه دي مشاعرہ جوڑا
شہرت سر زما شخصي تجربه دا ده زما طبيعت داسې ده یو څه ما تجربه کړه چې کله شهرت د سړي چې ته ته مسؤلیت درلغړی کیږي
صحیح
ته به د ټولنې په وړاندې د خلکو په وړاندې ځینې مسؤلیتونه لري کنه که دا خبره درکې نو دغه مسؤلیتونو سر ته رسول هغه سختيږي او دوهم مسله دا ده چې ته محدودوي کله چې ته مشهور سې نو خلک دې وپیژني نو پته دې ژوند محدود کیږي بخصوص د ټولنې کې لکه افغانستان چې خو به خپلې ګټې لري طبعا خپلې ګټې لري نو زه د څه شي سره نه یم جوړه او دې پیغام اوس خایي د دې زمينه نه د مسایده شوی چې د سیو مشاعره د پملي سطحه جوړه سی او زه د ولانو سمالته د بیا د سیو شیر وایم نو هغه شیر یو د جیب تصادف و یو ځانګړی تصادف و زه فکر کوم که ممکن بیا کوم ځای کې شعر ووایم ښایي هغه مره خوښ نه شي هغه یو نه پوهېږم هغه یو ډېر ښه تصادف و او ښه هم نه و
که بیا داسې زمینه برابره شي نو بیا دې ته چمتو یې چې دغه شان ته په ویډیو بڼه کې ستا شاعري بیا مخې ته راشي
نه پوهېږم بیا به هغه وخت پرېکړه کوم لیکن یو خبره ده ښه انسان چې څومره لویږي هغومره په سټیج زه فکر کوم چې هغه کیږي بې جراته کیږي هغومره به ښایي نه پوهېږم هغه وخت کې زه دولسم ټولګي کې وم مکتب د نومه فارغه ډېره ماشومه وم په اصطلاح نو ښایي دومره زړورې به نه وایم ښایي وې وایم
صحیح د سوشل میډیا خبره کو دغه ویډیو خبرم کوله د سوشل میډیا دور د ټولنیز میډیا باندې توم ډیر زیات فعال یې کم از کم په ټوئیټر او په انستګرام او په فیسبوک باندې دا درې خو ماته پته ده چې په دې باندې ډیر فعال یې څنګه در تخکاری د سوشل میډیا باندې بستا تبصره څه چا یې دا خده یو شاعر کولی شي خپل لستونکو ته مخاطب شي خپل پیغام ورته زر ورسی د دې لارونه کنه د دې څه منفي هم څه اغیز شته دی چې یاره مطالعه خاص کر خلک د کتاب نه لری کړل ستا به څه تبصرې په ټولنیز میډیا
هر شی خپل منفي او مثبت اړخ لري هیڅ د شی به نه چی از مثبت دی اوسې کې ټولنیز رسنۍ هم د فرد خپل استفاده ده چې ته څه ډول استفاده کوې زما لپاره بهترین پلیټ فارم دی زه دنه بهترین ځای دی چې زه مختلف خبره ورسوم زه په ټولنیزو رسنیو کې له پیښور نیولې تر کوټه تر شمان تر کندهار تر هلمند او تر پکتیا او تر اروپا او تر امریکا ټول ځایونو خلک ما سره شته او یوې پاسانه ځمالکین الولی ماشیرون الولی او زه پوهیږم چې دوی اکثر مال دي شي ته څه ډول دی لیکن یو وای چې لرله د یو خاغه د دې چې هغه شیر دې سکه چې یعنی زه فکر کوم ځینې خلک هغه توم نه یې د شعر راټیټه کړه هغه تله یې راټیټه کړه په دې معنی چې ځینې خلک ټول تمرکز یې په دغه فیسبوک باندې نو ځینې وخت احساس کوي لکه دا شعر چې یوازې د فیسبوک ته لیکل شوی دی د دې ورخوا چینی په کې کنه او طبعا شخص زما په مطالعه دومره تاثیر نه دی لرلی چې زه وایم زه خپل کتاب لوستلو ته وخت پیدا کوم خو لرلی دی مخکې هم مکې چندان دا د کتاب لوستل دود نه و چې اوس فیسبوک او سوشل میډیا ملامت کو چې زوی له موږ نه دا شی اخیستی دی
د شفیق خپلواک خبرې مو اوریدې. په پاتې خبرونه کې دا غوی له شیرونو خوند اخیسته شي. احمد شاه زمیدر ته د هغه یو نظم ډبره په خپل غږ کې دراوروي.
ټول حواس می په کړکۍ کې راي سار دي، عاطفه می سپمولې د لځانه، ټولې چیغې می لمن کې کړې را ټولې، حافظې نه می ایستلې یې جانانه. اوس اوبه له تورې تیږې نه ایستی سم، کاینات می د بڼو لاندې راشنه دي، یو څو تورې می تندې باندې نڅیږي، خو پوهیږم نه چې دا کرښې د څه دي. په دعا می عقیده د زړګي نشته، له پانزیب سره نڅا می عبادت دی. اوس منم چې د سپوږمۍ همزولې خور یم، لوړه نه یم، دا لوړتیا خو مې عادت دی. زندګي ته ور په څنګ شومه لالیه، سا مې نرغړي په سترګو کې بندي ده، چې له لپو مې دنیا وښویدله، وایه کومه زندګي مې ابدي ده. تا ته زده وه رسامي د ژغېدلو، خو ما ځان ته لا مویک موندلی نه دی، خو پام بیا چې مې له سترګو لاندې نه کړې، ګوره دا وار مې زړګۍ راوړی نه دی. بې له تا مې زندګي کول زده کړي، د دې پورې غره ډبره مې ملګرې، اوس خورا منطق په هر څه کې پالمه، عاطفه مې ده له سترګو راشکولې.
دا و احمد شاه اعظمی چې د شفیق خپلواک شعر یې ډکلی مکاو. اوس په خپله د شاعر په غږ کې د هغې یو بل نظم چې په خورا ښه اندازې ویلې تاسو ته دراورو، وایورئ، خوند ترې واخلئ.
مینه، زما مینې، ته پوهیږې مینه وریز نه ده چې ووریږي یا له شماله سره پخې پخې باد شي. مینه څاڅکی نه دی چې د زیړ لمر له شغلو سره پناه شي یا به ګل غیږه کې ورک شي. مینه ګل نه دی چې وچ شي. مینه سره سکروټه نه ده چې ایرې شي. مینه ایره هم نه ده چې باد یوسي. مینه باد هم نه دی چې لورې معلوم وي. مینه کتاب نه دی چې خلاص شي. مینه کلمې نه دی چې تشریح شي. مینه مچکه نه ده چې خوند د غاښ او ژبې تر منځ تمام شي. مینه موسیقي نه ده چې تلې وتخنوي نڅا ته لار پرانیسي. مینه شعر نه دی چې له زړه رابیل شي. مینه زړه نه دی چې وخوږیږي، وخوییږي، وژړیږي. مینه اوښکه نه ده چې په وچ باړخو کرښې وباسي. مینه کرخه نه ده چې ښکاره شي. مینه نیمه شپه کې د سپوږمۍ تیتې رڼا ته پر بام د دوو مینو کېناستل نه دي چې ستوري وشمیري. مینه ستوري هم نه دي چې یوازې ته په تیاره کې سترګکونه وکړي. مینه د تودې قهوې تاو نه دی چې په یخه خونه کې کړۍ کړۍ سلګۍ شي. مینه سلګۍ نه ده چې انتظار کې را ژوندۍ شي. مینه انتظار نه دی. مینه منتظر سترګې نه دي چې د ور په لور کږې وي او غوټۍ غوټۍ شي خاورې. زما مینې، زما مینې، زما مینې، زما مینې، زما د ټول عمر مینه، زما د هرې شیبې یاره، ته پوهیږې مینه د هیچا غوندې نه ده. مینه یوازې، بس یوازې بیرته له مینې جوړه. مینه نه مري، نه پایلیږي او نه هم تمامیږي. خو که ته دې درد راسره ونه ویشې، که زه مې غم درسره نیم نه کړم، که ته زما نری مسکا د سترګو دید نه کړې او یا زه ستا خندا په خپلو شونډو ونه کرم، که ته زما واړه خوبونه اوبو ته ونه سپارې او یا زه ستا احساسات په لو کې ټول نه کړم، مینه به غلی شي، خپه به شي او زموږ د خونې له کنجونو به لمن ټوله کړي. مینه به غلی شي، خپه به شي او زموږ د خونې له کنجونو به لمن ټوله کړي.
دا وه شفیقه خپلواک چې په خپل غږ کې خپل شعر تاسو ته وړاندې کاوه. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا ګڼه تړو. بل اونې با د نورو او نو مطالبه سره تاسو په خدمت کیو. تر هغه نجیب امیر او د مشال نورو همکارانو ته چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې مرسته کړې و اجازه ورکړي. د لوی خدای په امان.